ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. پر راپورونو او مرکو سربیره په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله مرزیه احمدزی خبروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. نامعلومو وسلو والو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلو وال طالبان وژل شوي، او د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. پوره خبرونه. نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکو عبدالنافع روکیال تیر ماښام د کندهار ښار په دویم حوزه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه ده منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکی د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز یې په کندهار کې د یو فعال مدني په توګه شهرت درلود. د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان ملپوسوال عبدالقیم باقیزوی وایي په دې پیښه کې د سانچارک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم شامل شوي. د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تیښته بریالی شوی دی. ښاغلی باقیزوی وویل چې په دې پیښه کې افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی. نوموړي وویل وسله والو په لار کې کمی نیولی و، له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې اته وسله وال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوې او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی زیاته کړه د سانچارک د دې مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسله والو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادینو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر خدا نور ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت
نموری ویل د تیرو کلونو په پرتله په بغلان کې د اعتیاد وضعیت اندېښنې وړ دی. د روغ دو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بغلان کې په ټوله کې 52 زره کسان په نشو اخته دي چې ځینې د پلخمري په شاوخوا کې له سرپناه پرته ژوند کوي. د بغلان چارواکي وایي د دغه شمېر روغ دو کسانو د درملنې لپاره د حکومت د نورو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 603 افغانۍ. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل شوې ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په بروکسل کې سره وویني. د سوریې د جګړې له لاسه شاوخوا 8.5 لک سوریوال سکال اروپایي اتحادیې ته پناه وړي ده. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د څه باندې 130 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې سنجر خرګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځو وسلوالو ونیول شو، دا شپږم ډلهییز قبر دی چې دغه خارګوټي ته نږدې موندل کیږي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو اعدامونو عیني شاهدان و، اټکل کیږي چې په دې وروستیو کې موندل شوی ډلهییز قبر کې به 130 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلهییز قبر د سنجر د لویدیځ په 10 کیلومتر کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو وتلی کورد قانون پوه او د بشري حقونو فعال طاهر یلجی په ډزو وژل شو. کورد پوه ایچ ډی پی ګوند د دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدانو رویټرز اژانس وویل د ترکیې پولیسو د هغو شاوخوا 2000 کسانو د خپرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه وکارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله ایلجی د ترکیې په کورد میشتې سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې، په ډزو پر سر ویشتل شوی دی. په ځوابي ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خواشیني څرګنده کړه. نوموړي وویل زه د ښاغلي طاهر ایلچی او یو پولیس د وژنې له کبله خپله خواخوږي څرګندوم. ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحق ده. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغو ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیا کې کارونه کوي. دا فرمان په داسې حال کې خبریږي چې ترکیې د سه شمې په ورځ د سوری پولی تاثیرمه د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د مسکو شدید عکس العمل وپارو. د روسیې د ولسمشر دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر ویپاڼه خپور شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وضع کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. لس بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. آفتاب شیرپاول ولسمشر غنی سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مشرانو د کتنې د هدف په اړه وایي.
دا ټول مشران راغلي دلته د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلط فهمي دی غلط شي.
د کډوالو چارو وزارت ای اروپایي هیوادونه دی افغانان د مخکنیو موافقو خلاف نه باسي. په کونړ کې یو شمېر قومي مشانو د غیر مسؤولو وستوالو دلول ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکاوه.
د شخصي ملېشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل تام په اندازې مقابلې ته چمتو
یو. د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کو او دوا اونیزی خبرونی لرو مخکښ شزی او شوان پشی بوکی. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستاني او برېټانیي مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلی وو په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې په پر لارو چارو او د افغانستان د سولې پر پروسه خبري کوي. د موضوع تفصيل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دوی به په پاریس کې له پاکستاني او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کښېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډیرو ممالکو د افغانستان د جلاتماب جمهور نه هیله کړې وه چې پاریس کې د برطانیې صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلاتماب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسي. جلاتماب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه منلې. د دغو مشرانو دغه پیغام چې راوړی وو او د جلاتماب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغو مشرانو په احترام باندې جناب رئیس د پاریس په کانفرنس کې ورسره ومنل چې التبه ملاقات هم دوه اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
په دغو سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسکزی، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجنیر شکر الله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط شی وچی. دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نور مسایلو کې خپل پالیسی واضح کړي. دغه سیاستوالو د غرض له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پام کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 8 او 10 په اسلام آباد کې جوړ شي. دا د وزیرانو په کچه 15مه غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په کې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه.
د پاکستان د وطن قومي ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو مهم ټکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمیو یا سوې تفاهمونو لری کول او د اړیکو جوړول ول. شغله شیرپاو ازادي رادیو ته ول چې د کابل د خبرو نتیجه به ل خپل مشانو سره شریک کړي. ل آفتاب احمد خان شیرپاو سره اجمل تورمن مرکه کړی او په سر کې دا ورڅخه پښتلی چې ل افغان مشانو سره د دوی ورستي خبري څرنګه وي.
دا ټول مشران راغلی دلته مونږه غوسته چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلط فهمی دي یا غلری شي او مونږه مخ پر وړاندې یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډیر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغې سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم وه هغه هڅې نه دي شوي. ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلک ونه به خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطح باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسي سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي جرګه شوی وه د دواړو ملکونو هغه یو ډېر لوی هغه و ګو چې هغه نتایج د غیر ونوتل چې کوم پکار وو هغې تسلسل برقرار نه شو ساتلی. خو اوس هم دا نن هم چې مونږ راغلو دی نه مخکې یو بل دور مونږ کړو. مونږ دا پارلیمانی سطح باندې پارلیمنټ پاک افغان فرینډشپ ګروپ جوړ کړی دی او هغې کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللی او یو لس پاره کې نشستونه شوې دي. اوس دا امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو. مونږه التم د پارلمان د صوبې سطح کې چې کوم پارلمان دی دا هغه مونږ دی کې یو ځای کو چې دا یو نور موثر آواز شي. دا د دې خبرې آکاشي کوي چې مونږه پښتانه د خپل کرخه دی خوا د جوړندې خوا تکلیف محسوس کوو او دا غیر لپاره حل ځلې ضرور کوو چې دا ننم دلته مونږ راغلو.
د ډیورنډ کرخې دواړو خواوو قومونه ملي او سیاسي مشران څونه کولای شي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي؟
نو دا زمونږ دا چې کوم څه سلسله شروع کړم دا د یو حصہ ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلی شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لاره جوړه کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطا پرېږدو.
د وطن قومي ګوند مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره دي د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړي کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته دي تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د زیربنای پروژو پلي کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیانو، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړې. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واری شوې، خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړې او د ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیتی ملی که
دو وویل مونږ د امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي سو په ولایتونو کې سیمه ییز پولیس زیات کړي او دا کار کولای شي چې ثبات رامنځته کړي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر ونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیانو وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود
دی وویل د پوهنې په برخه کې زیات ستونزی لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 پیته ښوونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وی چې دا شمیره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویونکې نه ګڼم. همدارنګه دغو والیانو له حکومته هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارموندنې پروژې پلي کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. د دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لخوا هغه کمپاینونه د ستایلو وړ دي چې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پیل کړي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه مرزی احمدزی راپور لري.
له خطرناک لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبیدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کیدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا یې د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوي ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوی، افغانستان ته د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخې تطبیق کړي.
راپور نوای چې ټاکل شوی ناروی یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوی له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروی هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو څخه لاس واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د کډوالو او رسنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناه غوښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوي وکړي. د دغه کمیسیون یو غړي پروین درانی ویل
د حکومت مشرانو نه ده خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بېرته وطن ته جبر زور په ستم راونه لیږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسیدلي او زیاته برخه جرمني ته تللي دي.
ساعت لس بجې او 22 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د نن یو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د تورونو سپیناوي او له افغانستان سره د روسیې مرستو ته ځانګړي کړي دي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د تورونو سپیناوي ضروري دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي باید د ظاهر قدیر د تورونو په اړه بی غوري ونه کړی او د موضوع ته ټاکل شوی پلاوی باید موضوع په جدیت سره وڅېړي. ورسپانې د یشمیر مهمو تورونو د څېړلو په برخه کې د حکومت پر کمزورې پالیسۍ انتقاد کړی او ویلي دي چې د عبدالرب رسول سیاف او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استاذي عبدالرحیم ایوبی تورونه هم باید وڅېړل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه دوه شخصیتونه یو ویلي چې د حکومت دننه د مخالفینو ملاتړ دي او بل ویلي چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي له وزیرانو پیسې اخلي. سرنوشت خپلواکي ورسپاڼې په یو مطلب کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر هغه خبر راخسته چې ویلي دي د ادعاو ته د ولسمشر لخوا ټاکل شوی پلاوی غیر قانوني دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر دا خبر هم راخستل شوی چې ویلي دي د خپل ادعاو لپاره ښه ثبوت لري او حتی مخکې جمهوریت ریاست ته هم سپارلی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې له افغانستان سره د روسیې د وسلو مرسته باید حساسیت پارونکې نشي. په سرمقاله کې راغلي چې روسیې د افغانستان د مشرانو جرګې له پلاوي سره د مرستو ژمنه کړې، خو د سرمقاله لیکونکي په باور روسیې دا رد کړې چې افغانستان ته خپل عسکر راولیږي. د سرمقاله لیکوال ویلي روسیا په داسې حال کې له افغانستان سره مستقیمه پوځي مرسته کوي چې له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستان سره د پوځي مرستو لپاره باید له امریکا سره مشوره وشي. د ورسپانې په باور افغان حکومت باید د روسیې د مرستو په اړه خپلو لویدیځو متحدینو ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې په یو روښانه چوکاټ کې کیږي. اسلام ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امنیت خرابوالي په یو شمېر ولایتونو کې د بنسټیزو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده. په مطلب کې په کابل کې د شپږو ولایتونو د والیانو پرونۍ غونډې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې د والیانو خپلې اړوندې ستونزې او اړتیاوې د کابینې له غړو سره شریکې کړي تر څو په ګډه ورته د حل لارې چارې ولټوي.
ولسی جرګې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیشت په تېره بیا په تیر پروسه کې د پیسو د اختلاس په حق له د حج او اوقاف وزیر د ملکی هوایی چلند او آریانا هوایی شرکتونو رئیسان استجواب کړیو. د جرګې غړیو ویل کوم تړون چې سعودي ته د حاجانو د لیږد کمیټې لخوا شوی په شفاف ډول دعوه طلبۍ ته نه دی وړاندې شوی، سره له دې چې مسؤلانو دغه پوښتنې ځواب کړي خو د وکیلانو د دلایلو د وړاندې کېدو له امله غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم ولسی جرګې د 1394 لمریز کال د حج پروسه بریالۍ وګڼله، خو د آریانا افغان هوایي شرکت لخوا یې له بهرنۍ هوایي شرکتونو سره د تړونونو د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې. د ولسی جرګې غړو وویل کوم تړونونه چې له یوه نایجیریایي او مصري هوایي شرکتونو سره شوي، د حاجیانو د لیږد کمیټې پکې د داوطلبۍ معیارونه په پام کې نه دي نیولي. د ولسی جرګې غړو ویل داسې بهرني هوایی شرکتونه موجود و چې د یوه ساعت پرواز په بدل کې $8,000 کرایه غوښتله، خو آریانا افغان هوایی شرکت دا تړونونه یو ساعت په $2,000 کړي دي. د ولسی جرګې دا غونډه چې مشري یې د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله وویل چې د وکیلانو دې پوښتنو ته باید د جرګې په راتلونکې غونډه کې د حاجیانو د لیږ د کمیټې مسؤول داود سلطانزوی ځواب ووایي.
در راس پروسه انتقال مشاور ارشد ریاست جمهوری
د لیش د پروسه پر اساس کې د جمهور ریاست استر سلاکار داود سلطان زوی دی، هغه دی یو غونډه تر غوښتل سي او لا خبرو سره به د تړونونو ټول اسناد د ولسی جرګې له ادرس څخه جمهور ریاست ته واستو.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د حج د پروسې لپاره جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت د سو ارګانونو په ګډون یو کمیټه ګمارلې و چې دغه پروسه تر سره کړي. سره له دې چې استجواب شو مسؤلینو یو لړ پوښتنې ځواب کړي، خو د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. د افغانستان د هوایي چلند رئیس حامد ظاهر وویل چې دا تړونونه داوطلبۍ ته وړاندې شوي وو چې د آریانا افغان هوایي شرکت نرخونه پکې تر نورو ټیټ وو. د همدې له امله د موضوع په اړه د لوړو مقاماتو له حکم سره سم اجراءات شوي دي.
رئیس جمهور و مسئولین شرکت ها وظیفه سپرد تا به اثر وقتر شان را
جمهور رئیس ده شرکتونو مسئولینو ته دنده وسپارله چې خپل طرح وړاندې کړي. د کورونی هوایی شرکتونو یو کنسرسیوم جوړ سو او نرخونو ته په کتو سره حکومت سو چې دا تړون دی له آریانا هوایی شرکت سره وسی.
تر اوسه داود سلطانزوی د دغو تړونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وروسته به معلومه شي چې ښاغلی سلطانزوی د ولسی جرګې راتلونکې غونډې ته څه ځوابونه لري. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد په پروسه کې ستونزې پیښیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي وو.
تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو اوري. په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې له ښاروالۍ سره مخکېني ټول قراردادونه دي لغوه شي. په دې اړه له جلال آباد ته د آزادۍ رادیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شمې پورې د جلال آباد خروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخوانی له فساد ډک قراردادونه دی لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخوانی خروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او خروال ته یې ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد ګوري لغوه کړه. ځوانان در سره دی والله بلا چې دغه ځوانان در سره مدني ټولنې در سره اسلام کې ایس باسب او غل نشو دی.
مخکې لیک قراردادونه شخصي کسان ته ورکړل شوي وو، نه یې پربولي شوي ده، نه چې دی بولې ته شه وړاندې کړي دي.
د جلال آباد خاروال حمیدالله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول به له فساد څخه پاک وي، خو د پخواني قراردادونو په اړه یې وویل چې هغو ته قانوني بڼه ورکړل شوي او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو تیر شوي، دا به واضح سره وو. تاسو پکې دومره شی نه شئ پیدا کول، غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي، ټول مراحل تیر شوي دي. نو که هغه موږ ماتول هم غواړو د قانوني لارو نه کولی شو ماتو، یعنې داسې غیر قانوني زم دا فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوي مراحل تیر کړي او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا مې مات کړل. هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري، قانون باید په لاس کې زم نشم اخیستی او تاسو یې نشئ اخیستی. د قانون په رڼا کې، د قانون په چوکاټ کې. مثلا همدغه موضوع د سبا زم دلته مې دغه ولیدلو د قرارداد نه سرغړونه، ما ته یو ښه بانه دی ستو ورځم قرارداد فسخه کوم، دا یې سرغړونه کړو.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری بیا ټینګار کوي چې پخواني قراردادونو ته حسین عمر کړل شوی، ولې په اصل کې ټول د پخوانیو چارواکو او مافیایي کړیو ترمنځ جوړجاړی شوی. د وای نه یوازې پخوانی قراردادونه لغوه شي، بلکې په کې خپل کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خو همدغه سیاسي تعداد مافیایي اشخاص او د مافیایي ډلو سره لاس یو کړو، د دولت د ګټو نه سوء استفاده، خپل جوبونه په غیر مشروع ډول باندې د کول، د دولت اواید خپل جوب ته راړول، دا یو نیمه د قرارداد ورکړ نور مطلق د قانون نه خلاف د خلک بیتونه ول شو محکمه شو چې په کلاس درلوده هغه دې بیت هم محکمه شي.
دا لومړی ځل نه ده چې مدني فعالان او دولتي شورا وکیلان د جلال آباد ښاروالۍ د قراردادونو په اړه اندېښنې شریکوي. له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه غږ پورته شوی، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اصلاحات نه دي راغلي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې د ورسېدو ساعت برابر لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت چې مرزی احمدزی اوروي.
نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژد. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت هغه کارکونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500,000 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادینو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د معتادین شمیر په زیاتېدو دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني. سو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړې ټاکل شوې ده چې د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو د اروپایي اتحادیې له 28 مشرانو سره نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په بروکسل کې سره وویني. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډله ییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا د څه باندې 130 تنه وژل شو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغو ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. د کونړ یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ او دا کاری په هیواد کې د کورنی جنگ د پیل کېدو یو دسیسه وبلله. دوی وویل که څو غواړي چې د خپل خاوري او خلکو دفاع وکړي نو ځانونه دی په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې منظم کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
غونډې ته قومي مشر طاوس خان ویل که له یوې خوا افغانان د بهرنیو دښمنانو شومو دسیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان تپل شوې جګړې سره مخ دي، نو له بل لورې په داخل کې هم داسې ځان غوښتونکي شته چې د پردیو د پلانونو عملي کول د پارې د شخصي ملیشو جوړولو او په هیواد کې د یو بل جنګ د پیل کولو په خاطر بډیرا وهلې دي.
له افغان ځواکونو پرته نورې بے مسولیت وسله والی ڈلی پہیوات کی منلے نشو زکا چی امدغا وسله والی ڈلی او شخصی ملیشی ویچ کابلی پو کنڈوالو بدر که او زمان پا زرگون حیوات والی شہیدان که نو زکا د شخصی ملیشو دو جوڑی دو مخالفت که و او دو خپل توان پا اندازه مقابلی تا چمتوی.
حاجی ارملا خان ول د خپل سرو ملیشو جوړول د هیواد د ویش په معنا دی او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت ژبي او نور نمونه سره وویشي.
اغیار مون غواړي چې تقسیم هم کی د دې ملت د تجیب پلانونه روان دي په شمال او جنوب تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهرنی پروژې دي او باید چې دولتي مخاوني سي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینی ولایتونو کې روان دي دا د افغانستان د بربادۍ د فار دي. دا پروژې د مرکز نه راخوريږي د سرازي اول غږ مې دا دی په دولت باندې چې دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږ مادیز پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوی وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوی وو.
مون د خپل زړه افغان ځواکونو په سرخندونو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیا ملاتړ کوو. دویم، په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد لپاره چې شخصي ملیشي جوړیږي منګه په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دي د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونی هڅې وکړي او همداراز یې په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
په 813 شمیره تاسو د ورځنیو چارو پیښو په اړه هم مشته خپل معلومات او نظرونه راستول شي چې موږ په بیلابیلو خبرونو کې خبرو. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې لومړی دوه پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند پشی بو کې خو تر دواړو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو مو خپل نوم راته وای؟
عبدالشاه.
ډیر خصه کاروبار کوي؟
د چپلی کباب دی او چپس دی او د هوټل کاروبار دی.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته شروع کړی؟
تقریبا 12 کال کی.
څنګه د زده چپلی کباب چانه د زده اول سر چراغلی؟
پاکستان کې مو یو څو وخت مسافری وکړه، پاکستان کې تم شاګردی کړی و زده کړم.
دا چی شنه پخای چپلی کباب څه لازم مواد څه دي؟
اون لازم مواد یو خد او پیاز دی او مصالې دي.
نبي څنګه دا ورس کې څومره پخای؟ مثلا څومره وخت مصرفای نور مواد، یعنی څو دانی ورس کې پخای؟
ورس کې او سل خوراکو زیو نیم سل خوراک.
څنګه د مشتریان مراجعین راضی؟ خلک راضی دي درنه؟
وو ټول راضی دي. راضی اول سر کې 50 خوراکو شکر دی، یو نیم سل تر رسیدلې دي، ټول خوشاله دي. خوشې ورکو صاحب ستر شې ورکو داسې مثال لري دي. سم شې نه ورکي هم غوخه صاحب استعمالو 240 روپیه غوخه کیلو اخلو او چپس هم داسې کالو صاحب یار شې غوړیم صاحب تازه ورو تازه غوړیا چوم.
د چی شي غوخه ده؟ چپلې کباب لکه مو غوخه پخې
دي. څکه غوخدم سخندر غوخدم.
بیا څنګه د خوراک تو ورکوي؟ تاسو څومره د پاتې کیږي، یعنی ورځنۍ عاید مو څومره د خده ګټه کوي؟
بس دومره کیږي چې گزارم کیږي. کلهی کلنی د کاروبار دی، ورځ زر ګټو، ورځ نه ګټو، ورځ 2000 ګټو، دوه ورځې کار نه چي نه کو، بس کاروبار د نو گزارم کیږي. شکر د خوشاله پکې.
څنګه د ژوند مو کور کې څو نفر اوسېږي؟ گزارم څنګه د کور مو په دې کار چې کوي چلیږي پی؟
شکر دا کور کې 14 نفر اوسېږي، گزارم کیږي. بس مقصد خوشاله د خپل ژوندۍ باندې خپل همت له لاس نه ورکو، خپل کار کو، خپل کاروبار کو، دومره پیدا کو چې بیګا ته خروج چا مو ته نه شکر دا.
او دلته په دوکان کې د نور شاګردان هم لري کته وازی؟
نستر سره یو شاګرد بلم لرم راسه.
هغه څه کاروبار کوي؟
هغه بس د مشتری ته ډوډۍ موډۍ کوي او د زرپونه پاکي او د مواتر تیاری بزی به غدو مختلې پخوم.
او دا کار چې کوي کنه مثلا چپلی کباب پخې ور څنګه ته ګرمي امي څنګه د راضی ته کله خو ضرورت نه تنګيږي چې باید
وي نه تنګيږي. اوس موږ پکې مخته کې ګرمي کې زمې کې تاثیر نه زمې تاثیر باندې کې نه ګرمي.
او تاسو چپلی کباب پخوي کنه همیشه د سر نزدې ولاړې بیا څنګه د کله چې د خو ضرورت هم نه توريږي که خوري تاسو هم یعنی د څنګه چې بوی در باندې بدو لګيږي چې همیشه یې کنه
نه همیشه نه خورم خپلم خور خو په هفته کې دوه واره درې واره خورم داسې همیشه نه خوړل ځکه ابوی باندې موږ ماړی همیشه جوړو څلیر وساتم دې سره کاری بیا په هفته کې که دوه واره خور درې واره زیات نه سپړم.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیسته ده ل دې په باور چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه و تاسو ول چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدی دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو پانتون لوست د زوریدلو دوام درلود کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړ کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه یعنی چې وایم کوم اون چې دوی ته ښار نه وستراږي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څرنګه
بعض مسائل به مې در کول په بعض مسائل به مې سر خلاص کړو خو ما په دې نه چې هغه لیکنې کې بند ولا او دا مثلا د لاندې سر کې بیان کړم یا په شیټ کې بیان کړم چې لاندې لیکنې په شکل بیان کړم خو نو ځکه چې دا خو ما پورې نه مرګ کېږي ما نه خو نه دي په دې نه ما شاره نه ده خو څه مسکوره وته دا نه اوس څه لورو مې سر په پوری دې نه کوي
احمد سی ملایکه مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو
اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلې وي. لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیر اوږد تاریخ لري. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال او لاندې وکړي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نوي خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورو. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه لاندې ته ځانګړې کړي. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، د ژمي موسم پر راتګ سره د دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه حلالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغې چارې ته لاندی وایي. لاندی په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلوو. د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندی کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندی د یوه نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
دا عموما د منی په اخر شپه ورځ کې یعنی چې زما نه راځلې زمينه مخ کې په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساری معمولا دوی ځان لپاره ورې ساتلې یعنی کال مخ کې لکال د اعلان تیاری شروع کړي یعنی د پسې ساتلې بس دا د منی موسم چې راځي د واقع حلالې اولې په بیا تی منی وسکولي کله چې وسکو نو بیا حلالې کله چې حلال کې نو بیا د راوړې په تنار باندې علي تنار باندې داسې لټ پلاټ واړې داسې کوي پوه کې یعنی دا پخې دا ساری کټ کړی ترینا او دا ناپس په نار باندې خواړې او خې ولی والی دغه نه ورو سره واخل مرته واچي مرته شکل کې دي دا پاک سره ومنځي مزل نور سه بیا مرته کې دي مرته کله وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مچانو مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کړه واخلې نو بیا کترا کترا کې ټول دا لمې د عالم برخه سلامت ځان ته پرې کې تری دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کترا کترا کې
دین موري په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څوپسونه حلالوي او د لاندې لپسې څخه ترمن نه واسي یوازې ویخته په ورس وځي
لغین وروستا بیا دا هر کتری کې یو سره پرېږدي داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکی له دغه وروسته کله چې سریب کې وکړل بیا د هر کتری باندې ځان ځان ته مال کاچی د دې لپاره چې دا مثلا دا غوړ ترانه سی کنه بیا چې کله مال کې پیواچي نو معمولا زموږ سیمو کې چې دا د سی یوګدا لکړه راوخلې ورته یوګدا لکړه بیا ټول هغه پدې کې واچي معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګدرو کې یخ کوټو ګدرو کې میخونه ورته ویل دا هره کتره راخلی په هغه میخ کې راځړې او کله چې مثلا موسم نه ګرمې کنه یا پس داسې مړ شوی نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راوخلي لکړه کې دا غوخه وپی او هغه بیا داسې تنا باندې مثلا سیر جالې چې ورکی تنا ته نه کې وچه کې ځکه ته یخ نه کنا ته خو هغه کې خرابېږي نو په دې خاطر باندې المار ته وچه لګین د سپی مثلا نه وړي یخ ته یخ کېږي.
د شکردری اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر بخارایي سي اعلان دی کاوه چې لا هم دغه دود پالي.
بیا به یو شپه ودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې چلان دی کوو بیا به هغه چې دغه منایشه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل دا درست خوښې ورته ټوټه ټوټه کړې بیا به نوم شنو چې فلانی لاندی کړی دی بیا به لورګانې راغلي وو مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندی هم کړی وو جیجق دی وو جګر دی وو پښتورګي دی وو تنار کې بخل کېږي بیا به دا خاصه شپه به دا میلمانه به درس راغلل بیا دا غوښه زما نکاح خدای دی به بیا باغه دا غوخه بم دسته کی خود ته به درسته د سی پاز وخله ټوټه ټوټه به کړ په دا غوخه د سی مایچا مایچا کنه ته به ورق ورق را سی بیل کړو مالګه به پی وخله و بم دسی به پی کاسو کی بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برانډیم به سرونه پټ به بم دلته باندې کړ به سر باندې بم ته جاله واچاله چې په دی باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالا خانی وي بیا بم جاله مالی شی پی واچاله چې مچ پی کیننی په شر شی پی کیننی
د نوموړي په خبره چې په خو به دوی لاندې کاوه غوښه ډیره پاکه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کیږي.
اوس چې خلک وچې اوس نو دغه خاورې مکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچی کې یوغه هغه یو تک مکروب دی یو تک مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت والا که چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینه چربی پیژندل کینی هغه قوی غوړونه او هغه واکه خوړلې اوس ځکه چې توانې نشته او دوی کې پوګدي دا خو ما په خوانی سابقه اډو کې و چې کلک لک توان در د وسخه پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جمیلې سره مرکه کړې. نوموړی اوس د اقتصادي ستونزو له امله لاندی نه کوي، خو هغه خپله تیره کیسه کوي.
پسونه مرالول، خوسکی مرالولو، بیا مې ټول ته شپې ډوډۍ کړه، دغه جیګارو د غوخرچه مې ته پخول، خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتې غوښه مې څکوله.
پاتې غوښه مې وچوله، بیبی مالګه په وچوله، بیبی اخته کړه، نن بیا مالګه په وچوله، سبوز مې په ډونګ کو بند کړه، بیا مې ته وچوله جالبې پکې بند کړه چې دغه منګاس در شان بیت ویر نشي. پاکت پا بی وچه کرد
بی مزه چنگه ول
مزه خی خواه مزه ونده بس مزه رو بطور شد
وست وقتی لانده که چرا خمی که؟
وست ها لانده چه ده کمه لانده خونه که خوبیا ده کربانه وقت چه پاتشی بیان داره کم ده تکا تکا که بو بیا مالگ پچه بو بیا کوره که بوی وشو بیا بو چی گیم
وست ولی لانده اینه کمی؟
خونه وست خونه پیسی لرو نگرش پی گذارو نمو لانده کره شو او پا غی که زش پی گذارو پی که را بیر کامه
پخواه وقتو که مثلا آدی پلار پکور که چی بی کنه سو پسونه یه لالول؟
ای پلار پکور که چوام دری پسونه بیال آلا ول چلور پسونم بیال آلا ول دول سنپر و پلار و مور لس نپر و مخبیان دیورو نبو آلا آلا ول بچه بیان بی مده کور تروازه شوام بیا یو چو کالم دلان دیوا کرو
چوم را وقت که بیا و چی دلا؟
لس روزه که یوالس دولس روزه که وچه کلاگ که دا
بیام ار ملمات پخوالا که یواز زینو تا
نه ار ملمات پخوالا چه خپل دوست مرتل عزیز مرتل ار ملمن بچه راتلو بی بلان دی پلا و تا پخوالا چه چه بوری چه لرالی و تا پخوالا بی چه چه نلرالی شروع بی و تا کرا شلغم می بیر که چه ولی
نوخ چوم رکه و مثلا چه لانده با پیو کور که و مثلا زمه با واو ریوی کنه چون بیرون نسویت لی چون سولات و؟
دیر خود سولات و لرگی لرن وقت بی خوسته بخپل وقت وره بی کرو دوه خورواره دری خورواره پکنده که بی وچه و وریج بی وقتی لانده بی وقت رو هر شه مصره بی وقتی آرام است در زندگی و اوز خود چه چوب رو وقتی اینو زندگی نیشتا اوز ایت لانده مزانی که ایت وقت مزانی که
اگه
وقتی والی مزه کوله؟ خب اگه آرامی و واخی خوره اگه خوره بوز که آغازونه خوره اگه خوره چه بخوری مالونه خبال وطن که به ساتله
تا چه خبالم پسه لاندی در کم وقت ساتله
ایوه؟ ها
چه رقم مثلا؟
وام ساتله دقیقه ورباشم ببرکواله دوده هم ببرکواله واخم بسایی و تا چواله مالگی به پاگه که تا یخه و خیره که چوا داره گه وی چطی چه خواه رو گرشی اشتیا پیدا که پسه خب تا بساتله شی
د غزنی اوسیدونکو ملالۍ بیا وایي هغه کسان چې سپینې غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ پسه حلالوي او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پسه حلالوي. دا چې د لاندې له غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو.
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخې شوروا پخوي او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي او له غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجې ورسره اچوي بیا دموي هغه ته ډېر خلک شوق کوي. یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندې کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي. عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي.
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي کنې زه له خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوښه دا وسني دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږو چې دا څه تاثیر ده هېڅ معلوم نه شي دا تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم او
دا غدری درې نیم کال چې ما خپل مرسته خدای پامانی کړی دا یوازنی لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشرک کړی ومه اما نور د کورنۍ غړو به لبته مرغ نه وی خوړل اته ځان به د سپاریز غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه اګي رومیان یا چپس یا مینی ورجی به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار نه اوس غوختل هغه به خوړل.
د میدان وردګو اوسیدونکو اسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړې پخپله نه خوښیږي ځکه د لاندې له غوښې بده خاطره لري.
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوښوي خو وریجو کې خوښوي زما پخپله هېڅ غوښه ښه نه شي خو بې لاندې بالکل نه. د لاندې غوښه خو یو بوی ډېر تیز وي یعنی هېڅ په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کېږي خو ضرر خامخا لري ځکه دا اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړلی خو ما یو ځل مریضه کړې
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده، مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچیږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي.
مریضي زیاتې دي، زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې. خپله زما یو پشاک ساتلی و، تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهل، سبا به م را پرېکړه پخه به مونږ ټول به ګلوندار دي. نو مونږ څه پوهېدو چې پشاک کومه غوښه باندې وګرځېد، په کومه غوښه امتیاز یې وکړي، څوک نه به پوهېدلی. په وطن کې خو پشکان هر کور کې پنځه شپږ پشکان خلک لري. کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې یو شی وچکه مزه به هم ترې واخلي، مریضي به هم نه ورته پېږي.
په کابل کې د نزوانا روغتون رئیس عتیق علیمی بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعته د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي، خو که څوک یې وچوي نو باید چاپېریال پاک وي، چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده.
کلو کې په بانډو کې ژوند کې لخار نه لري دي، نو په کار ده چې په صحیح ډول وچی کی. د مثال په ډول که دوی غواړي چې حفظ الصحه مراد شي وي، میکروبونه یو عضوي جسم ته ضرورت لري، غوښه ده که هر یو عضوي شی ده، په هغه کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي، چې په محیط کې وي، مثلا په یو ځای کې چمن ده، هلته د حیواناتو فضله مواد هم موجود، په دې کې شک نشته ده چې هلته مختلف میکروبونه دي، که هغه مثلا د کدو دانې میکروب ده، که هغه اسکاریس چینجي دي، که هغه مختلف میکروبونه دي، کېدای شي لمدې څخه
د نوموړي په خبره چې وچه غوښه خپل ویټامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضې وختونو کې وژونکي او سرطاني ناروغۍ هم رامنځته کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره ده 41 په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
خوستا مین مجنون کړم، ز
زغم خور خوستم نه مجنون کرم زغم خور خوستم نه مجنون کرم زغم خور خوستم نه مجنون کرم اس مثل لا سپتم لگ اس مثل لا سپتم لگ اس ہے جانا پتن لگ اس ہے جانا پتن لگ زدرانا رو زدرانا رو